کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا تخنیکی چاري طاهر روشن مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د ایران په لسکونو وکیلانو د لایحه پارلمان ته وړاندې کړې ده چې د غیر قانوني کډوالو پر موټر دي پولیس ډزې وکړي کابل سوي تر خبرونو وروسته به تفصیل درکړو خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي
کورنۍ چارو وزارت وایي د خورشید ټلویزیون د پخوانی کارکونکي او د یوې همکارې د مړینې مرموزه پیښه څیړي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له سپینې ماڼۍ سره هغه وخت مخخه کوي چې ټاکنیز یا الکتورال کالجونه د منتخب ولسمشر جو بایډن بریا رسمن تایید کړي او د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې د ایډز د ټیسټونو د زیاتېدو غوښتنه کړې بشپړ خبرونه د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د خورشید ټلویزیون د پخوانی کارکونکو او د یوې همکارې د مړینې مرموزه پیښه تر څېړنې لاندې ده د وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي هر کله چې پرمختګ وشي دوی به یې له خلکو سره شریک کړي د خورشید ټلویزیون د خبرونو پخوانی رئیس رفیع الله صدیقی او د هغې د یوې همکارې مړی پرون د کابل په شمال کې وموندل شول روغتیایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کسانو جسدونه ور انتقال شوي خو د مړینې لامل لا څرګند نه دی کورنۍ چارو وزارت له دې وړاندې ویلي وو لومړنۍ موندنې ښیي چې دغه کسان د ګاز نیونې له کبله مړه شوي دي په نورستان کې روغتیایي کارکونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکړل شوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل روغتیایی مرکزونو کې د درملو د کمی د پوره کولو او نور اسانتیاو د برابرولو لپاره د عام روغتیا وزارت خپل همکار موسسه اهټ ته پیسې ورکړې دي په نورستان کې دوه څلوېښت روغتیایی مرکزونو روغتیایی کارکوونکو د ماشونو د نه ورکړې له امله څه باندې دوه میاشتې کاري اعتصاب کړی و د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس تنه یې د وسلوالو غلاو قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي د تخار د والي ویاند محمد جواد هجري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موظفین فداکار ریاست امنیت
د تخار د ملي امنیت ریاست موظفانو په طالقان شار کې په درو اپراتیفي عملیاتو کې دا کسان نیولي دي
د همو ویل چې لنیول شو کسانو څخه یو موټر یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه شوی او ضبط شوی دي خبرونه له ازادي رادیو ناوړی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له سپینې ماڼۍ سره هغه وخت مخخه کوي چې ټاکنیز یا الکتورال کالجونه د منتخب ولسمشر جو بایډن بریا رسمن تایید کړي ښاغلي ترامپ په عین حال کې ویلي چې د ټاکنو د نتیجو په اړه به خپله مبارزه روانه ساتي ډونالد ترامپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د ټاکنیزو کالجونو د تایید د رسمیت پیژندنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل که ټاکنیز کالجونه د ټاکنو نتایج تایید کړي تاسې پوهیږئ چې یقینا دا کار کوم تر دې مخکې په اساسو جرګه کې د جمهوری پال ګوند غړو ویلي وو ډونالد ترامپ د جنوري میاشتې پر شلمه په هغه صورت کې له سپینې ماڼۍ سره مخخه کوي کې ټاکنیز کالجونه د ټاکنو نتیجه رسمن تایید کړي خو دا اول وار دی چې ډونالد ترامپ خپله د دې موضوع په اړه څرګندونې کوي د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان د ایچ آی وی ایډز د ټیسټونو زیاتېدل غوښتي دوی وایي په ځانګړې توګه ختیځ اروپا روسیا او مرکزی آسیا کې په ایډز د اخته کسانو تشخیص ډیر ناوخته کیږي دغو روغتیایي ادارو ویلي د ایچ آی وی ویروس ناوخته تشخیص چې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي دې ته زمینه برابروي چې اخته کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره له تداوۍ بې برخې پاتې شي هغه راپور چې د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پرون خپور کړ ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په اروپا کې تر 1,6,000 ډیر کسان په ایچ آی وی ایډز اخته شوي راپور وایي په سلو کې اتیا پیښې د ختیځې اروپا روسیې او د مرکزی آسیا د ګڼو هیوادونو په ګډون د ډبلیو ایچ او تر پوښښ لاندې په ختیځه ساحه کې ثبت شوي دي او د ارجنټاین د فوټبال د وتلې ستوري دیګو مارادونا مړی د لزګونه زره مینوالو د درناوي تر مراتب وروسته خاورو ته وسپارل شو. د د مړی د پلازمینې بوینس آیرس په مرکزی برخه کې د د مور او پلار د قبرونو ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو چې په دغو مراسمو کې د هغې نږدې خپلوانو ګډون کړی و. تر پرون پورې په زرګونو کسانو د هغه مړي ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. د فوټبال دغه پیژندل شوی ستوری چې په مکسیکو کې یې په 1980 کال کې د نړیوال جام په ګټلو کې له ارجنټاین سره مرسته کړې وه، تېره چهارشنبه د 80 کلونو په عمر د زړه د حملې له کبله په خپل کور کې مړ شو. د څو اونۍ مخکې د مغزو عملیات کړي وو او په ښه کېدو وو.
اسدی راډیو په منځنۍ څپه د لښ پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د ایران د پارلمان یو شمیر وکیلانو یو لایحه چمتو کړې ده چې پولیسو ته اجازه ورکوي چې د غیر قانوني کډوالو پر موټرو ډزې وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت نظر مو په دې اړه اخیسته.
مونږ حسن همجواری غواړو، مونږ هم امیدوار یو. زمونږ د افغانانو مشکلات دوی باید درک کړي او هغوی ته د باعزت راتګ فرصت برابر کړي.
د افغانستان د مالی وزارت ویان له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د شرطونو په ارتباط وایي.
په ډاګه یې راته وویل چې بیا به دوی د خپلو په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودروي یا یې کمې کړي او یا یې هېڅ رانه کړي.
البته دا په هغه شرط چې افغانستان د نړیوالو شرطونه پوره نکړي. د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دی له ورور سره شهیدلی و چې تر اوسه د پیښې د تحقیقاتو په ارتباط وایي.
په لومړی ورځ کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه و.
په ایران کې د غیر قانوني کډوالو په اړه د دغه هیواد نوې لایحې په افغانستان کې خبرګونو نه پارولې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې لایحې د بیا ځلې غور غوښتنه کړې ده. د ایران د پارلمان شاوخوا دیرش وکیلانو د بهرنیو غیر قانوني اتباعو تنظیم تر نامه لاندې یو لایحه د ایران د اسلامي شورا مجلس ته وړاندې کړې ده. د دې لایحې له مخې غیر قانوني مهاجرو باندې د نغدي جرمې د سزا سربیره پولیسو ته پر هغو موټرو باندې د ډزو د کولو اجازه ورکړل شوې ده چې غیر قانوني مهاجر پکې سپاروي. جزئیات له کابل له خپل خبريالې ناجي صاحبي څخه اخلو.
شیبر صاحب ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له ایران حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان روانو حالاتو ته په پام د غیر قانوني کډوالو په تړاو د غنوي طرحه رد کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان سید عبدالباسط انصاری نن ازادي راډیو ته په دې تړاو وویل
دغه فیصله د اسلامي شورا لخوا ترتیب شوی دی. د ایران د حکومت لخوانه باید تصویب نسی، ځکه زمونږ هیوادوال په ډیر مشکلاتو باندې اخته کیږي. مونږ حسن همجواری غواړو، مونږ هم امیدوار یو. زمونږ د افغانانو مشکلات دوی باید درک کړي او هغوی ته د باعزت راتګ فرصت برابر کړي.
د ایرانی رسنیو د ریپورټونو له مخې په دې طرحه کې ویل شوی هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې له اجازه پرته ایران ته داخل شي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ وکړي خی له 15 کالو زیات بندي شي او هم باید 100 میلیونه تومان نغدي جریمه شي. د دې طرحې په یو برخه کې چې په ایرانی رسنیو کې جزئیات خبر شوی د غیر قانوني اتباعو پر موټر باندې ډزې کول، کچېره موټر د پولیسو له درولو او تلاشۍ نه وتښتي او د اتباعو د انتقالولو قوي شک موجود وي، د قانون د نورو ضوابطو په مراد سره د وسلې کارول ته اجازه ورکړل شوې. په دې طرحه کې راغلي هغه کسان او یا مرکزونه چې غیر قانوني مهاجرو ته ځای ورکړي هغوی به هم نغدي جریمه شي او د دغو مهاجرو د استخدام په وجه به مالونه ضبط شي. له دې سربیره ټول بهرني کسان چې په قانوني توګه په ایران کې اوسیږي مکلف دي چې هر کال د دې هیواد مربوطه ادارو ته د خپلو اموالو او په هیواد هیواد کې تر لاسه کړیو شتمنیو حساب ورکړي. د یادونې ده چې د ایران امنیتي ځواکونو په وار وار پر هغو افغان کډوالو ډزې کړي دي چې په غیر قانوني توګه هغه هیواد ته داخل شوي وو. له دې څو میاشتې مخکې د ایران په ایست ښار کې د افغان مهاجرو پر یو موټر هغه وخت وسوځي چې ایرانی ځواکونو پرې ډزې وکړې چې په پیښه کې درې تنه افغانان ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. له دې څخه څو اونۍ مخکې بیا شپږ څلوېښت افغان کارګر او غیر قانوني کډوال د افغانستان او ایران په پوله په سیند کې ډوب کړل شول چې یوازې یولس تنه یې وژغورل شول. د دې پیښې نه ژغورل شویو کسانو ویلي وو چې ایراني پوله ساتونکو هغوی شکنجه کړي او بیا یې ټول د هریرود سیند ته اچولې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې اوسیږي چې د دې جملې نه شاوخوا 800 زره په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او هیڅ ډول رسمي سند نه لري. بلې شي برسې
مننه ناجو صاحبوی و د ازادي راډیو خبریاله چې د ایران د پارلمان د شاوخوا دیش وکیلانو د هغې لایحې په ارتباط له تاسو سره معلومات شریک کړل چې له مخې غیر قانوني مهاجرو باندې د نغدي جریمې د سزا سربیره پولیسو ته په ایران کې پر هغو موټرو د ډزو اجازه ورکړل شوې ده چې غیر قانوني مهاجر پکې سپاره وي. البته دا لایحه د ایران پارلمان ته وړاندې شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جنیوا په نړیوال کنفرانس کې روانه اونۍ نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د څلورو کلونو په موده د 13.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. دا مرستې تر هغې کمې دي چې څلور کاله مخکې نړیوالو د بروکسل په کنفرانس کې کړې وې. افغان حکومت دا ځل د څومره مرستې هیله لرله؟ د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی وایي
دغه کانفرانس زموږ د توقعو نه لا ښه تیر شه. دغه مرستې چې کوم رقم وشولې ته د باندې 13 میلیارده، که موږ دا مد نظر ونیسو چې نړیوال اقتصاد د کرونا له امله ډیره سخته ضربه لیدلې او ځینې لوی او واړه هیوادونه حتی د خپل اقتصادي ودې لپاره ډیر سخت تشویشونه درلودل، خو بیا هم دوی د افغانستان د دولت سره د بروکسل د کانفرانس په تړاو صرف 15% کم مرسته وکړله، نو دا زموږ د توقعونو ډیره زیاته مرسته وه.
په دې غونډه کې ځینې شرایط هم نړیوالې ټولنې وضع کړې دي. فکر نه کوي چې دا شرایط یو څه سخت دي چې د افغانستان حکومت وتوانیږي چې دا شرایط پوځای کړي؟
د افغانستان دولت او ملت د دوه انتخابو سره مخامخ و. یا دا چې نړیوال همکاران خپل مرستې به حد زیاته کمې کړي، کیدای شي یو یا دوه میلیارد ډالر هم نوي شوی، یا دا چې مرستې وساتي خو ډېر سخت شرایط ورته وساتي. بنا اند افغانستان د حکومت خپله غوښتنه همدا وه چې مرستو ته مو په هماغه تیر ادامه ورکړي، ولې شرایط مو کولی شي سخت کړي. نو د افغانستان حکومت په دې حقیقت باندې پوه شوی دی چې د افغانستان د آیندې لپاره دغه مرستې ډېرې سختې اړینې دي او د دې مرستو پرته موږ نشو کولی خودکفایي خواته
ولاړو. تاسو ویل چې شرایط سخت دي، کیدای شي چې تاسو اشاره ورته وکړي چې کوم شرایط سخت دي؟
د شرایط ګوره په ټوله کې هماغه تیر شرایط دي، ولې دا ځل د نړیوالو د څېړنې او د میکانیزم د ارزونې به سخت وي. هر کال به مثلا د فساد سره د مبارزې، د کې حکومت ولی، د رونوالي او د مثلا د شفافیت او په عوایدو بودیجه کې د زیاتوالي، په محاکمو څارنوالۍ کې د اصلاحاتو، همدارنګه د سولې په پروسه کې، نو هر کال به دقیق تعهدات لیکل کیږي، څېړل کېږي، او که د کال په پای کې نړیوال همکاران زموږ د جی ډی او عملي اقداماتو څخه خوښ وو، خو دغه کلنۍ مرسته به هر کال تر 2023 پورې دوام کوي. که نه یې، نو په ډاګه یې راته وویل چې بیا به دوی د خپلو په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودروي، یا یې کمې کړي، او یا یې هېڅ رانه کړي.
د افغانستان د مالیې د وزارت د ویان ښاغلي مسجدي دا نظر مې پرون د ازادي په څپو کې پروګرام کې واخیست. د روزګان دهراوت ولسوالي لاغه ولسوالي او څخه یو ده چې څو ځلی طالبانو نیولې ده او څو ځلی بیرته افغان دولتي ځواکونه ورننه وتی دي او لدی ولسوالي طالبان په شا کړی دي. وروسته ځل چې روانه اونۍ طالبان دی ولسوالۍ ته ننوتل، هلته یو تعلیمي مرکز وسلوالو چور کړ. په فیسبوک او په نورو ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې خلک د دارالمعلمین ودانۍ ته ورننوځي، میسونه له ځان سره وړي، د چوکۍ له ځان سره وړي، او هلته چې دننه کوم شیان دي چې د دوی په کار نه راځي هغه ماتوي. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
دا زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی دا زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی
دا ټولنیز رسنیو کارکونکو دا سندره د وروزګان ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې د درمالمینو د ودانۍ د چور له وی ویډیو سره یو ځای کړي، کوم چې تازه په ټولنیز رسنیو کې لاس پر لاس کیږي او د خلکو سخت غبرګونونه نه راپارولې دي. په دې ویډیو کې ښکاري چې د دیراوت ولسوالۍ تر سکوت وروسته یو شمیر کسان د یادې ولسوالۍ د درمالمینو د ودانۍ څخه میزونه، الماری، چوکۍ او نور څه زغلوي او د غراز د دروازو او کړکیو په ماتولو یې بوخت دي. روزګان ولایت د درمالمینو مسولین هم په جراوت ولسوالۍ کې د درمالمینو د ودانۍ چور تاییدوي. د یادې ادارې رئیس شاولي روشان ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار وسلوالو طالبانو د خلکو په مرسته کړی دی.
په هغه اول ورځ کې ما ته خبر راکړي چې الماریان یې وړي دي، خو کتابونه تر اوسه پورې دغه د اتاق په مابینځ کې کوټه پراته دي. نو ما بیا ورته وویل چې ته د ورس هغه ساحه کې وګوره، داسې کسان چې هغه دا ځای مسؤلیت لري، هغه ته وایي چې ورور دغه یو مکتب دی، دا یو تعلیمي نهاد دی. دوی ورالي ورسره خبرې ورسره وکړې، حتی په هغه ټلیفون کې ما هغه اواز اورېدی چې ده ورته ویله چې تاسې یو څوک راسره کړئ چې دغه د خلکو ته ووایي چې دا مه کاږي. متاسفانه په هغه ټلیفون کې ما واورېده چې هغه ورته وویل چې تاسې خپله پوهېږي هغه خلک پوهېږي.
په دغه درمالمینو کې اوس مهال دیارلس محصلین په زده کړو بوخت وو او لسګونه نورو د نوي کال لپاره سبقینام ورته کړي وو او له پیله څخه تر دا مهاله شاوخوا درې سوه محصلین فارغه شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خو د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د درمالمینو د ودانۍ او نورو ښوونیزو مرکزونو ویجاړول نه بخښونکي عمل بولي. د یادې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو محمد صادق مجرو او نوراغا کامران د ازادي راډیو ته داسي وایي:
عام ولس ځینې خلک هغه کسان چې نه پوهېږي هغه پر دې باندې یعنی ممانعت چا نه دی کړی، هغه ورغلي دي چا میزونه وړي دي، چا دروازې کښلې دي، چا پرنټرونه وړي دي، چا همداسې غالۍ پرشونه وړي دي. همداسې کسان خو لا پیدا شوي دي چې د هغه اندارې او مایانو تقریبا څومره انسان په لاس باندې دې ته زیان رسېدلی هغه دوی رسولی دي.
نو دې خلک ځوانان او تعلیم یافته کسان ډېر دردمن کړي دي او دا دې باندې ډېر یو بد تاثیر کړی دی. نو دا کار چې ارڅوکي کړی دی دا شاید د دې لپاره او د ټول ولست کسانو د هغه کسان چې هغه تعلیم یافته کسان یې کتلې مفتای کې غیر تعلیم یافته کسان یې شاید د ټول په ځان تمام توان باندې تمام سیده شي.
دا په داسیال کې د چله دی وړاندې هم د وسلوالو طالبانو یو شمیر ویډیوګان او تصویرونه ټولنیزو رسنیو ته راوتلي و چې په میدان وردګو ولایت او هلمند ولایتونو کې د قرارګاو تر سکوت وروسته د خلکو په مرسته نظامي تاسیسات چرول.
وروسته تر دې چې طالبانو د روزګان دهراوت ولسوالۍ ونیوله، هلته وسلوالو او سیمه ییزو د دارالمعلمین ودانۍ وسایل چور کړل. د دې راپور په پیل کې مو د جاوید امرخیل د یوې سندرې یوه برخه واورېدله چې غني ګوره ستا مخ ته ستیری شي. دا د سلیمان لایق شعر دی چې د شاعر غني خان لپاره یې ویلی دی، خان عبدالغني خان لپاره.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني سپ 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو وروسته ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړي ځل لپاره وویل که د جو بایدن کالج الیکټرال رای تایید شوی واک به ور وسپاري. ترامپ لا هم د نومبر د درې منټې د انتخاباتو د نتیجو منلو ته چمتو شوی نه دی. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ک الکترول کالجونه په رسمي ډول د جو بایډن برای تایید کړي ل سپینې ماڼۍ به ووځي، خو د انتخاباتو د چیلنج کولو لپاره به لا هم هڅو ته دوام ورکړي. یوه خبریال له ډونالد ټرمپ څخه وپوښتل که الکترول کالجونو جو بایډن بریالی اعلان کړ، آیا له سپینې ماڼۍ څخه به ووځي؟ د په ځواب کې وویل یقینا به دا کار وکړي او تاسو هم په دې پوهیږئ. تر دې وړاندې سپینې ماڼۍ او جمهوری پالو په کانګرس کې ویلي وو که د نومبر د درېیمې نېټې د انتخاباتو او په ایالتونو کې د الکترول رایو نتیجه په رسمي ډول تایید شي، ډونالډ ټرمپ به د جنورۍ په شلمه له سپینې ماڼۍ ووځي. خو دا له انتخاباتو وروسته لومړی ځل دی چې ډونالډ ټرمپ په دې اړه نظر څرګندوي. ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو په دوام کې وویل که الکترول کالج رای د انتخاباتو اوسنۍ پایلې په رسمي ډول تایید کړي، هغوی به تېروتنه کړې وي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه د پایلو منل به ډېر سخت کار وي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د خپرو شویو نتیجو پر اساس جو بایډن 306 الکترول رایې ګټلي، خو د سیال ډونالډ ټرمپ 222 الکترول رای لري. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بری لپاره 270 الکترول رای پکار دي. ټرمپ به له شواهدو خپل سیال په انتخاباتو کې په درغلۍ تورنوي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د ایالتونو الکترول کالجونه د دسمبر په 14مه غونډه وکړي او نهایي نتیجه اعلان کړي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دسمبر تر 14مې پورې کېدای شي ډېر څه بدل شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې دا پروګرام کرونا ناروغي ته ځانګړی شوی دی. په هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبریال محمد الیاس تایی د وژل کېدو دوی اونۍ پوره شوي دي. حکومت تر اوسه د دې وژنې د په څېړنه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. وسلوالو طالبانو هم ویلي وو چې د دې پېښې په اړه څېړنه کوي. د محمد الیاس تایی د کورنۍ غړي وایي دوی تر اوسه نه پوهیږي چې په دې پېښه کې څوک لاس لري. صالح محمد صالح د دایي له ورور مدثر دعوت څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې آیا تر اوسه د الیاس تایی د وژنې په تړاو په څېړنو کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره شریک شوي دي؟ ښاغلی مدثر وویل
د شهید دایی د قتل په اړه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یو ذره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وایي موږ اخته یو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا هم راته وایي چې تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دي راوړي، یعنی هیڅ موږ نه دي کړي. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه وه. موږ ته یې ویل چې ځینو کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان ته سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پېښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو وو؟ په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به د هغوی ګټې خطر ته لوېدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هره برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بله ډله وي، که هر څوک وي، اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمني نه درلوده. که مو شخصي دښمني درلودی موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به مو دولت ته ویلو چې دغه زموږ دښمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړي یا موږ جزا ورکوو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی. شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبریالان په هلمند کې وژل سوي دي، څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګېزې له مخې دغه خبریالان وژني؟
د شهید روحاني څخه رانیولې تر نور احمد نوري، تر نعمت الله زهیره، نور خبریالان چې په هلمند کې شهید شوي دي، تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید سو، ولې ووژئ، ولې قتل کړ، د هغوی ګناه څه وه. دا هم
یو خبریالو د خلکو ژغره اخیسته د خلکو ستونزه سپړلې تر چارواکو رسولې تر هر چا پورې رسولې کاغذ د دولت پورې اړه درلود او که د دولت مخالفونه پورې اړه درلود یعنی هغه یو پلو د خلکو د دولت ترمنځ د خلکو او د چارواکو ترمنځ هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوي د هغوی ستونزې رسولې د دې هیواد په درد درد منو خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی ولې هغه قتلوي په داسې حال کې چې موږ هېڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو نه په کلي کې نه په ښار کې نه د پلار نیکه په وطن کې په هېڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي لامل یې نه معلومېږي
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله کور ته غمشریکی وکړل ازمور سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله دوی د ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو په هر حالت کې به تاسو سره ځای او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړي چې د دای صاحب قاتلین به پیدا کوو هغه عاملین به نیسو سزا به ورکوو دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده خو موږ لا انتظار یو چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده نورې ژمنې موږ خپل ژوند موږ خپل هر څه موږ خپل روان کورنۍ هغه خپل کنټرولولی سو ساتلی سو خو یو څه چې د دوی وظیفه ده د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده موږ لا هم انتظار یو خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نه شي
دا ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس ته یو ورور مدثر دعوت
تاسو له پیغامونو
غره زه دی راتی ولایت د غیزه مو د ریګریشن کې چې خو ماجر یم مرته د خدای شي نه راکې د خدای سوري سره نه راکې در به در فاتوی چې دا وته نه شي کېږي ايش په روز رپو راکړي دي چې خونه دی خو ته واز دی خو را باندې کېږي خونه مو چپا شو بارانو چپا کې د خدای شي نه راکې مرته د په ما کو سي مر کو چې نه نو وجه تر دې یو من وړ په پنځو کور باندې دغه اخو بالا د فرکور باندې کیلو کیلو دغه کوونو د مرته به خو هیڅ په ما نه دي سوي مر در دارې ټکو ټکو موږ راغ دی ورسې دا چې راکو نه پوره مخ دې شته نه
نظر ګل خان هم د لغه ولا د لټو ولا نه تاسو د احمد تر څنګ ته راځي ازادي ته سلام ولا د ماري ریاست نه دا غوښتنه ده چې سلام ولا د کمیشن کول وسواله چې د داګانو نه بر د ساجل او پنځه کلی دي تقریبا یو ساعت شول د خلاره ده او حالت په خو د کرګیسه وخت هم د سټانو څو به بعد ما خپل نه بده چې دا څو کې د فرش د ټول ان توجه سره کړو او چې دا د سوال نه څه ده در خپل څه د دې سپټ استمنیاتنه درکو څنګه چې درته وساله درته ختم شو موږ غواړو چې دا د جنګانو لپاره د پنځه کلیو لپاره یو کنجون دی یو پر ډول دی یو لښتبل دی یو جمعیا دی یو فور لښتبل دی د پنځه کلیو ته وزاره ته ماري نه کوي دا او یا څه ته ماري د لغمان نه کوي دا چې دا مطلب چې موږ د دې څخه د دادو باران کې د دې تدبیر باندې د تدبیر کې چې موږ لپاره حتما مطلب یو چې د پنځه کلیو لپاره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم تغادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم رفیق الله اند کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د سری مریډ کری څخه وروسته موږ سری مهنګای کله چې د پول نلری او په خدای دې رحمتمان د تعلیم نه پاتې شو کومری د سیاسو کډونو سم چلے تر ولسوالۍ تر څنګه پول لغت یې رسو خلک سخت مشکلات سره مخ دي کوم امنیتی ستونزې هم نشته چې دولت وي بل ځای نه جوړو مثلا ډیر وادي را تر وکړ انتخاباته د خپل جوړ نشو چې کوم د آزادۍ رادیو نه چې دغه
پیغام ستاسی پیغام ستاسی نظر په افغانستان کې اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي
حمید غنمرنګ له غزنی لیکي چې افغانان د خپل هیواد په وړاندې مسؤلیتونه وپیژني پردیو هیوادو ته به د مهاجرت لپاره اړ نه شي کریم شیدا له غزنی لیکي د دهراوت د دارالمعلمین چور زموږ د ټولنې د جهالت اوج په ډاګه کوي عبید الله لزابل لیکلی دی طالبانو د دهراوت د دارالمعلمین پرچور بیا ثابته کړه چې د افغانستان پرمختګ نه غواړي. اسمت الله د زابل له شاجوی نه لیکلی دی د چینوا غونډې مرستې به د افغانستان په آبادولو کې مهم رول ولوبوي. خان محمد اسلامیار له نادالی څخه لیکلی دی د الیاس دایی له وژلو وروسته د هلمند د خلکو ژغ غلی شو. دانش افغان له جلال آباد لیکي د چینوا په مرستو باید خوارانو ته پام وشي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي د ترهګر نه نظامی پیشنی نه ملکی هر څوک وژني.